نه دي توضیح شوی کالم څه ډول لیکنه ده له تبصرو او مقالو سره یې فرق په څه کې دی دا پښتني زموږ همکار همایون هیواد له تکړه کالم لیکوال شهرت ننګیال څخه کړی دی د مرکې دا اوریدلو بلنه یې درکوم
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصره یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده ادبی کالمونه هم شته سیاسي کالمونه هم شته دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی نو هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مساعد بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه اخباري ژانرونو نه کالم اسانه دی
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو را ورسید
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستې دي کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي
ځینې مقالې دي او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي یعنی په یوه کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي او کالم کې طنز هم ګړېدای شي حال دا چې تبصره یو څه ستوغه او وچه سپوره وي طنز پکې دومره عام نه دی لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نور حواله هم ورکول کېدای شي نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حصه وي خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي
زموږ په د اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته په خبر باندې مبنی دي کالمونه څه طنزیه اړخ لري دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي د بیلګې په ډول که د نورالبشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي په هغه کې شاعري ډیره وي بیتونه ډیر وي او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي کالم په هماغه اندازه مقبول وي د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي هغو مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي
هر ژانر چې دی خپل اصول لري د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي هغه کې کرکټر دی پیښه ده ټکر ده همداسې پیغام ده او ځینې نور مسایل لري کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوال د لیکلو په وخت باید مراعت کړي
کالم یو ډول تبصره ده خو د تبصرې ژبه یې بیله ده او په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی لکه مخکې چې ما وویل د کالم لمن یو څه پراخه ده او ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي یعنی د تحلیل خوا هم لري په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوي شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري
دا باید ولري دغه سي مستقیم مناسبت او اړیکه کني وي نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې وا د بل نه جلا نشي او په دی اردو ژبه کې دغه یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې چې هغوی په یوه کالم کې د یو پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا 45 مسائل راوړل او هر پاراګراف په یوه موضوع وه او په یوه کالم کې به 15 دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړه، طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ څه ډول پکې ځای وای؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره، داغس نه شي کېدی چې موضوع وایو او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
البته لیکنه په زړه پورې کوي، جالبوي، او د لیکنې هغه خوګلت او رواني او یا استدلال چې سړی کوي کله نو هغو ته ډېره ګټه رسوي. نو زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیښه تشریح کړي کنه؟ کیدی شي له نورو ځایونو هم کالم شروع سي.
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې خلک نه خوښوي چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده، او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې مناسب نه ده، او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم هغه ساحه هم دومره پراخه نه ده. ساحه نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په یوه ځانګړې یا محدوده ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نه شول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي، مینوال هم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي. دغلته کالمونو داسې مینوال نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووایي کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ور زده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه هم دغسې خلکو ته وروښو دلشي، او نوې تجربه چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته، نو کېدای شي دلته هم کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، کچیرې یو کالم سانسور نشي او کچیرې شي، د دې دواړو ترمنځ څومره تفاوت راځي؟
نو سانسور خو یوه د اختناق پزایي چې هغه په لیکوال هم حاوي وي، مسلطه وي، او لیکوال ناخودآګاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنې سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنېږي، او هغه سه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په اړه لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. اړه لیکنه چې سانسور شي، یا لیکوال دا احساس کړي چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي، هغه خپلې عملي تجربې په دې اړه راته وایي.
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې د کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي، یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي. ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي، نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي، کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نو هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. اوس قانع صاحب چې کالم لیکي، که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کې دی دای د خپل مدعا لپاره چغه په وروسته دی لیکي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي لپاره یو مزه کوي چې دای په هماغه مزه باندې خپل فصل وکړي او بیا راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونو لولي بیا خپل لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلید ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
زمکه باید هر چا خپل ای، البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شو. دا دغه سند چې موږ چې په عام هغه کې هغوی ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډیره ضرور ده. د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما په فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی، خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی. یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه دی خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او پالنه باید د دې فصل دی خپله وکړي. دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی. او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه خپل چوکاټونه دي او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کېږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د کیسې وار دی. وږمه جبار خیل راغلی، لنډه خو د پند کیسه ور سره ده. دا وایي په دې کیسه کې مې د دوهم راهب ځواب ډیر خوښ شو. راځئ واورو چې دا ځواب څه دی.
ذهن او ګناه. د تانزن او اکیدو په نوم دوه راهبان د ښار په یوه کوڅه کې چې اوبه پکې ولاړې وې تېرېدل. دوی له اوبو سره یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د جامو د ککړېدو وېره ورسره وه او د تېرېدو جرات یې نه کاوه. تانزن ور تېر شو، نجلۍ یې په اوږه واړوله، د سړک بلې خوا ته یې پورې ایستله. اکیدو خپل راهب ملګري ته څه ونه ویل، خو خبره یې زړه ته واچوله. او چې ماسخوتن معبد ته ورسید، تانزن ته یې وویل له یوه راهب سره ښایي چې پردی نجلۍ ته ورنږدې شي. تانزن ورته وویل مناسبه نه ده، خو ما د ښار په کوڅه کې پرېښوده او تا در سره دلته معبد ته راوستې ده.
باز خان عالمیار د ژوب سیمې ځوان شاعر دی. لای د شعرونو ټولګه نه ده چاپ شوې. کاغلی عالمیار ډیر غزل لیکي. په دې وروستو کې د ناتار تر سر لیک لاندې یو وخت حماسي نظم لیکلی دی او په دې نظم کې اوسنۍ ناخوالی انځور کړی دی. کاغلی باز خان عالمیار دغه حماسي نظم په خپل غږ راوروي چې له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل رالیږلی دی.
له چتراله تر بولانه گلخانی پکې روانه، د سالار د سترګو غم خوري، لار ورکیږي له کاروانه. تر خپل وس هم زیات ذلیل سو، را رسیږه پر روشانه. پښتنې په ناتار بیایي له یاغي وزیرستانه. لکه اوس چې څومره خوار دي، دومره نو بې ایمانه. د بهرام تر امر لاندې ستا بچی د خوشحال خانه. لکه فن سره را پاڅه، ننګ سپه تلا افغانه پر دریا او یمل ژغ کړه گنی ټول کیسه ورانه موږ خو بیا تالا ترغسو زمانه را ته حیرانه گورګین ډلې ډلې ګرځي یو ځل راسه میرویس خانه د عینو د سالو روی دی ستیار دور دورانه مرهټه پر لاهور میش دی توره اخله احمد خانه موږ غیرت او غرور بایلود چې ته نیست شوکالو خانه په پښتون اوس کوي لوبې د رنجیت شاهي روانه دغه جنگ به کوی تاسې د یتیم اوښکه ګویانه تور کاله ستا نومه ده شملوره ګجوخانه فیض محمد گلگون پوینو بی اسرې بی سایوانه د گیسپو ډنډر پریکړه میړنه ای ارسلا خانه پرنګی د سلامتی پښتنی شپې بی پرسانه په تور سرو توران ګډ شول یو د درا ساجب خانه سالاری در سره شای د میوند د درې خانه ملالی لشکر بدل کړي چتنه ایوب خانه عربی پیریان نسی پر وحشت سر دی ناځوانه د مرغی پر غرو نظر وړه ننګیالی پالی خانه نه مشوسته نه شیرکسته نه تراغلی ازمیر خانه یا ساوڼه مسخیله خدای دې پیش کړه ناګهانه ستا ګلونه ګلخانان سول بیګانه له خپله ځانه خان شهید را ته پیدا کړه را ته را کړه لپیانه دا ولس به یو کول وي چې شبیا مینه پریمانه د وطن کوڅې د غواړي یا ملنګ بچا خانه نرولی په شان د مړه دی لتا ورسته ولی جانه ګلمکۍ هم د څویل شوه لیونه موسا خانه د درخو په سپینه خلب سي پایو ګرځي سرګردانه رباب د توره را اخله وخت د ننګ د یدم خانه د مابوی ماټوی سپې سپینه ستا په هیله زرف خانه خپل لال بیګ او لال بی باسه د خدرایو له زندانه د شهباز ګړی له سره یو ارژغ وکړه قربانه شیربانو میرس فضلی ستا په نوم د یوسف خانه تور د لای د خدای پار دی شاهی مړس فل هجرانه د پلانو لپشو وزه او سر پریکړه له دربانه خوشکیار ته خبرې ظلم زیات سول دورانه شاترینه در خوند کړه د خونی لشکر لزیانه د شامار کی سوړ دسو ننګیالای مومن خانه لونی نخوری باچهان خوری غمی وڑی لبدخشان شیرینو دیلار چاری زڑای ڈک دیل آرمان بس دکن پریش درا دروم پا بیلتون دی مور ستومان تور لنگای لطوی خوندی دو او ورونو لمیان ستال لاس همیش خپل مری نکوهل سپرخان ستا رباب او ځواني غواړي نن کويستا پر میړانه د نازو بي بيزګر وای دي چرته ورکه کتب خانه سترګې سره د شاخون کار دي غلبلي د لهر خوانه شمایل و هیڅ چغه کون خونه جلات خانه یا پر ها د مغزمات شیرنی د کړپ شیمانه د مرګوټ غر سورای کړي بس را زل اوارانه د گجری په خالو مست د هندکی د بسترې ځوانه د وطن د نجونو نسبې په وطن د کړې شپیانه خړه پړه پښتنه دی پکې بایل پهلوانه هسې سر پر بیابانې پر تا قرآن سو زب زبانه د مزدور په خولو چاغه څه د ننګ څه د میړانه څه به ته څه به سیالي کړې څه به کړې ورندار ودانه.
په تیرو ادبي بحثونو کې مو د سمبول پر ځانګړنو او لنورو سناتونو سره پر فرقونو د خاغلی درمل خبري واوریدې. په نننی باس کې خاغلی درمل راته وایي چې شرقي او غربي سمبولونه کوم مشترک ټکی او فرقونه لري. د باس دا اوریدلو بلنه درکوم.
ډاکټر صاحب، په تصوف کې په مجموع کې په شرق کې سمبولونه ډیر زیات دي، او هغه مراحل چې دي د تصوف هغه په بند تشریح کوي، او ځینې نورې هغه تصوفي مسلې چې دي دوی په دمدغه سمبولونه په مټ باندې تشریح کوي. په غرب کې چې دي بیا دا له دې سره ډیر متفاوت دي، یعنی هغوی بیا نور مسائل دي. دوی داسې مشترک ټکي هم سره لري د شرق او د غرب.
د غربي سمبولیزم او د شرقي تصوف ترمنځ ډېر مشترک ټکي شته. موږ په تېرو بحثونو کې هم وویل چې په 1830 کې په فرانسې کې د ریسټوریشن په نامه یوه شاهي سلطنتي کورنۍ وه. 10-14 کاله په وخت کې دا کورنۍ بیا وروسته د وخت ولویده. د دې کورنۍ د سلطنت په وخت کې د رومانتیزم مکتب په اوج کې و. بیا وروسته د رومانتیزم د مکتب کوم شاعرانو لیکوالانو چې وو هغوی د رومانتیزم نه تېر شول، او د ریالیزم هنر د ژوند لپاره د نظریې لارې ونیوه. د دوی په مقابل کې بیا د پرنوسیونو په نوم ځینې خلک پیدا شول. اول ویکتور هوګو وویل چې هنر د هنر لپاره دی، شاعران حق لري چې حتی بېهدا او بېمانا شعر ووایي. شاعر متحد نه دی چې خامخا د ده په شعر کې یو لوی مطلب یوه لویه معنا وي. ده د هنر د ازادۍ په اړه یو اعلامیه خپره کړه. وروسته د پرنوسیونو په نوم ځینې لیکوالان او شاعران پیدا شول چې هغوی هم د هنر ازادۍ ته او د هنر لپاره نظریې ته تعهد درلود. او په هغه پسې وروسته بیا د ګمراه شاعرانو یا د منحتو شاعرانو یوه ډله پیدا شوه چې د هنر په زادۍ باور درلود. خو د لویه سره په دې مکتب کې وروسته د بودلر او ملارمه او د ریمبو په څېر شاعران پیدا شول چې د عملاً د سیمبولیزم د مکتب ډبره کېښوده. دوی د پخوانیو ادبي مکتبونو سره په ټکر کې وو، او د هغوی سره په ذوقي او فلسفي لحاظ نه وجود. ریالیزم مثلا تخیل او رویا د ادبیاتو نه یا د هنر د صحیح نه تبعید کړي وو. هغوی ټولنیز حقایق ورباندې بیانول، او دوی ویل چې په شعر کې یا په هنر کې د یوې پدیدې نوم اخیستل د شعر د څلورو حصو څخه درې حصې خوند په اوبو لوهو کوي. دوی په دې عقیده وو چې دغه نړۍ ټول نړۍ د رازونو او د سمبولونو نه جوړه ده، او دا هره نښه هره پدیده چې دلته ده د یو ماورای حس او ماورای مشاهده یا مفوق الطبیعت یو عالم سیوره یا رمز ده. په دې توګه دې ته هغه شاعران لار موندلی شي چې هغوی قوي مشاهده لري او په دې رازونو باندې پوهیږي، او دا سمبولي شاعران. دوی هم په فلسفي لحاظ د سمبولیزم سره دلچسپي لرله، او هم په هنري لحاظ. په هنري لحاظ دوی غوښتل چې په شعر کې د ارې کلمې دپاره یا د ارې پدیدې دپاره د هغې نوم ذکر نه کړي، بلکې د هغې یوه داسې ځایناستې کلمه یا سمبول ورته غوره کړي چې خپله په هغه پدیدې باندې هم دلالت وکړي، او ځینې نور ګڼ مدلولونه هم ولري. او بله دا چې دوی په فني او هنري لحاظ غوښتل چې دغسې یوه شاعري وکړي چې په اسانه معنا نه شي، او یو څه د ابهام او پیچلتیا څخه ډکه وي. ځکه دوی عقیده لرله چې که په شعر کې موږ مستقیما د یوې پدیدې نوم واخلو، د دې شعر درې برخې خوند ډایرکټ د منځه ځي. په شرقي عرفان یا تصوف کې هم عین عقیده دغسې ده چې د ټول عالم موږ چې څه ګورو، څه مشاهده کوو، او څه چې زموږ په واک کې دي، دا ټول د یوه مافوق الطبیعي قوت د جمال او د جلال سیوری دي، او د هغه رنګارنګ جلوې دي. او خپله د کوم شیان چې دي دا رمزونه دي، په خپله ذاتي کوم ارزښت نه لري، صرف د یو لوی ذات او د لوی حسن مکرري جلوې دي چې په بېلابېلو شکلونو څرګندې شوي دي. یو دغه مشترک ټکی چې پکې دی. بله خبره دا ده چې په شرق کې په دویمه اسلامي پیړۍ کې د متزلو په نوم یوه ډله پیدا شوه چې هغوی د معرفت دوه وسیلې معرفي کړې، یو حس یو عقل. حس هغه څه دي چې موږ حسي شیان یا طبیعت ورباندې پیژندلی شو، هغه څه چې د حس او تجربې وړ دي، او عقل د مجردو کلیاتو د پیژندلو دپاره دی. او دوی ویل چې اصلي معرفت د رسېدو لاره عقل ده، او عقل په مجردو کلیاتو باندې د پوهېدلو وسیله ده، ځکه نو عقل محترم ده. او هغه څه چې د عقل او د منطق سره برابر نه وي، هغه د منلو وړ نه دي. دوی په مقابل کې اشاریان یا متکلمین پیدا شول هغه ویل چې نه د عقل نه شر مقدمه ده عقل که محترم ده صرف یو لته ده چې مخ شر ور باندې درکولې شو په خپل ذاتی کوم ارزښت نه لري خو د اشاریانو د معرفت وسیله آیات او حدیثو دوی ول چرته چې آیات او حدیث کې دي په دې کې د منطق او د عقل ځای نشته او په دې لحاظ د اشاریانو یا د متکلمونو په شعرونو کې عقل ته ډېر سپکم کتل کیږي د مولانا رومي شعر دی چې پای استدلال یا چوبین بود پای چوبین سخت به تمکین بود یا حمزه بابا وایي چې عقل ته بس سیال د محبت نشي رنګ مینارت سوي په غره پورې خو عارفانو د معرفت یوه بله لاره پیدا کړه عارفانو ویل چې نه لوی حسن ته یا خدای ته د رسېدو لپاره نه په عقل رسېدلی شو او نه د شریعت په لاره ممکنه ده چې ور ورسېږو دوی د روح او د زړه لاره پیدا کړه دوی ویل چې که چیرې د انسان زړه او روح دومره سیقل شي او د خدای رحم هم ورسره وي موږ کولی شو چې زموږ د زړه کړکۍ خلاصه شي د معرفت جلوو ته او معرفت وپېژنو خو هغه تجربې چې عارفان یې بیانوي د ځمکې او د اسمان ترمنځ د وحدت او د توسل تجربې د خدای او د انسان ترمنځ د یو ځای کېدو او د وصل تجربې دا داسې دي چې په ورځني منطق کې نه ځایېږي د عارفانو یا د شرق د سمبولیزم عکس العمل د اشاریانو او د متزله په وړاندې دی او په غرب کې د سیمبولیزم د مکتب عکس العمل د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې دی د اشتراک ټکی دا دی چې د دواړو د سیمبول نه استفاده کړي د دواړو وسیله یو دی نو که په غرب کې د سیمبولیزم رامنځته شوی هغه د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې یو عکس العمل و او د هنر او فن په وړاندې د سیمبولیستانو د مشخصې تیوري نه چې دوی غوښتل چې د سیمبولیزم د مکتب هغه اعلامیه چې د ژان موریاس په نوم یوه یونانی ولس له شاعر په فیګارو ورسپاڼه کې خبره کړې په هغې کې د سیمبولیزم ځینې ځانګړنې وایي چې دا باید د قافیه حسن پکې وي خبره پیچلې وي او آزاد وي دغسې ځینې قواعد چې ورته وزه کوي هغه د شرقي سیمبولیزم سره فرق شته دی خو اصلي خبره د دوی ترمنځ د اشتراک دا دی چې دواړه د ځینو هغو تجربو د بیان دپاره چې په عادي ژبه کې نه بیانېږي د سیمبول د وسیلې نه کار اخلي اول مشترکه ټکی دا دی چې دواړه په ایډیالیزم باندې باور لري فکر کوي چې دغه جهان هر څه چې وي نو د ټول رمزونه دي او د دې تر شا اصل یو بل جهان دی او بله دا چې هغه تجربې هغه شهودي تجربې چې دوی بیانول غواړي هغه په عادي ژبه کې نه ځایېږي د سیمبول یو مطلب هم دا دی چې موږ د عادي ژبې ظرف دومره لوی کړو چې د غیر عادي تجربو د بیان دپاره هم مناسب وي
ډېره مننه ډاکټر صاحب
ډېره مننه
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري